نومیږي. د دې سره مخ خاطره دا تړلې ده چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د سرایاتو پانځه د شپې پانځه ویله، او کله به چې دفتر نه رخصت شم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې. نو هلته استادانو ډېر خواږه استادانو، نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو. او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه، هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد و، هغه ما به شیر کې راوړې ده. نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده، ځکه چې دغه کیسه د په صنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه، ما نور شاګردان متوجه و، ما خپل په اصطلاح چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه په کې وه، یو حکایت و په اصطلاح، نو ما باندې زک زیات اثر کړی و. او دغه م بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده، زما د زړه په اصطلاح لکه جرس غوندې شرنګولو همیشه د پاره، همیشه راپسې وه ډېره موده، چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاس هم په دې قصه کې ووتلو، او دا خاطره مې ورسره تړلې. دوستانو څنګه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی؟ یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده کیسه ده، هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي. ما ته یو آزاد نظم ولوله.
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی، ګل او مسافر نومیږي. کوی زه یواز ناست یم د ژوند په لوی لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایم، یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړې وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي، څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی، دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه راپریوتی دی، دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم، نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم، وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې. کښېنه زورووره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې، دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې.
ډېر عالي کاروان صاحب، تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیث کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده، او زه نشم کولای دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم، ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي، یو کېدای شي عادي شعر لیکم، فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه، خو زړه مې په باغ باغ شي، یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکې، هغه د لیکلو حالت یا هغه شعر هغه نه. زه خپل شعرونو کې نه پوهېږم والله، ځکه چې دا به د خپل آلبم د ولیومنس دی، زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی، سړی ته نه ښکاره کېږي، ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي، هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نشم ویلی، خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم، مسله دی چې مصروفیتونه مې هم ډېر دي، ښه پریمانه شاعري کوم، او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي. زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته، چې دغه وطن کې امن نشته، د پردې شاته سل او زر لاسونه دي، دا به څه کیږي، دا به څه کوي، یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي، ګر چې ناامیدي هسې هم ګناه ده، خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما. پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپلمنځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه، ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه دم یعنی دغسې حالات سره مونږ مخ یو چې هیڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلې، هیڅ تصور مو نه وکړه داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به همداسې کاوه که هم د شاعري به وي، خو زه خپله په اړه هیڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تیره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلولو دپاره زرکاڼی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي. خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي، یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی. یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي. خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي. زه ډېر داسې مس ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې رامن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې د اوس ورسره مخ یو او د ملک ورسره مخ ته، د ولس ورسره مخ ته، خدای مو دې په خیر وباسي. په دې هیله چې ستاسو بله ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډېږي. ډېره مننه.
ډېره ښه مننه عمان صاحب، ډېره مننه تاسو نه، ډېره مننه، قربان شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
څېړنو ښودلې چې 95% ماران چل نه کوي، خو بیا هم لماره ویره آمده. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدیل ولی اورو چې د منګور مار میرمنې له څه توسنه خپلو اولادونو ته خیرا کړې وه.
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه. اونو یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لوڼې او نه زامنې لرل. تر ټولو کشته لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه. یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل. خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده راسره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه. خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و، د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو بخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه، مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ور وټومبل. د ناوې په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و، پوه شوي وه چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوې ده. خو ماران دا ځل له قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که یې دا ځل هم رابانې تیرېستل، کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګورایم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تار سره دوه دژ بنا کړی و. د ایګل میړه چې جیلوویناس نومیده د مارانو پاچاو. جیلوویناس جلې تر زمکلان دی خپل قلی ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مخیا چې سبا دی وغوښتل هغه به حاضر و. میړه ورسره ډیر ښه چلند کاوه او دا ښه خوشاله و. کلونه تیریدل. جیلوویناس او ایګل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ایجولاس نومیده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومیده چې د غان د ونې معنا خندي. دریمې اوسیس نومیده یعنې خوون او څلورمه یې چنجلۍ وه. دریبیل نومیده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا جیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډیره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کیښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرې ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې وورې شي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا جیلوویناس دریم شرط ورباندې کیښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. جیلوویناس له یوه غلبېله پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبېل سوري ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته جیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل یې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې جیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډیر وخت نه تیروئ، او چې راستنیږئ او د اوبو غاړې ته رارسیږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او کمړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډیر تود هرکلی وکاوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي، نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خورۍ ایجولاس د آسونو سرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ایجولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل، له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل سرځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ، سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او جیلوویناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او جیلوویناس ورسره دی. جیلوویناس چې څنګه ورنږدې شو، دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څیړۍ د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازی باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پیسې ویل کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیغې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلی احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی وو، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلی احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیغه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیس ناول ده. یو دا پلار څومره څنګه مو ژباړه تقریبا شل دوه ویش کاله پخوا، دغه د زلبیتوب دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر د مرکزي کرکټر سیار سندلوپان نومیږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډیر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې ودا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویش کاله مخکې ډیر نوم درلود. یعنی هغه د لیسې دورانو له ډیرو دغه ملګرو سره، همصنفیانو سره به په هغه وخت کې فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډیره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا په ناول مطالعه. او په تېر بیا دغه دمدغه د ارسن لوپن د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم سي ده. نو همصنفیانو سره به دغه کتابونه بیا په نوبات وړله، هر همصنفي مثلا یوه هفته بله ما سره، بله هفته بله همصنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلان نومیږي، فکر کوم دغه کتابونه چې ول دغه ناول نه چې ول ده ډېر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا سمو د مخ کې همدغه سي پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځیدل. فکر وکړم هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول. نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې دغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزی کرکټر هم دغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکړم هغه وخت مثلا موږ تنکی ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه کېدای سي اوسم د ډېرو ځوانانو خوښ سي. نو ما خبر اوسم دغه ناول وژباړه، دغه دوه درې نور ناولونه هم ستره سره د همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول وژباړه سوی ده. اوس د ته مطالعه مې چې غوړی لوستون کې خوشحالي کنه، کچېره غوي خوش کې طبيعي خبره ده. یا ز یا بنور لیکوالان دغه تشویق کوم، زده نورم وجباني د چنه یو پولیسي کیسه ده او د مخ په لقه شنه.
احمد صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوی دي؟
زه فکر کوم پښتو په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډیر کاند، شاید ګوتو پښماري هغه دقیق معلومات نشته. خو ما کوم دوه درې یا څلور به مالوستي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځنې دغه سدي چې هغه لکه څنګه نور دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغه څه نه دي لیکلي. فرض نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي به نور اړخونه دي د ژوند. یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه سورته ولې، خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغه ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغه پولیسي او جنايي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکله، که دغه ناول نو راوج بړل سده مې ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوې دلیل به څه چې خلک نه لیکي او یا یې لیکلای نه سي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغه کم لیکوالان لرو چې ګوتو په شمار چې هغه ښه ناول نه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانی ټوله پښتو ژبه کې دلیل کې دای سي یو خدای د سي تشویق نسته. بل خبر دا ده چې د جنو لیکوالانو د ډیر لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه کړای، او دغه سي یو ایسایه خو نه صورت لای خدای سي یو ټوله پښتنه یا نظر پښتنه یا یو نظر دوی ته نه معلوم سي دغه جنایي پولیس نه ول نه به څوک خوشي. ایا دغه دا به مثلا وستون کې ولري نه به ولري؟ او بل خبر دا کېدای سي دا مشکله یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدی صاحب، تاسو خو نور ناولونه مولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانه لیکي، چې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته وایي.
زه فکر کوم چې څه ډیر هم د ټکی بینونه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یو بل اجتماعي موضوع یا ټولنیز موضوع هغه کې هم دغه ناول کې نه ټول اړخونه دا به فکر راولي، او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنايي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیش ډیر قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای شي ته وادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي، په دې پسې به مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي، دغه څوغه مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنايي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختارې دغه سي چې تلوسه پس تلوسه پیدا کیږي، دا کېدای شي په نورو ناولونو کې هم راسي، په نورو برخو کې. خو دلته هغه موضوع دغه سي طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړه سوای ده، هیڅ شی معلوم نه دي، دلته هغه پولیس یا څوک چې دغه قضیه څیړي دی باید پسې وګرځي. سیدا څوک ته یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډیره ده، او د لوستون کې په ذهن کې ډیره پوښتنې راولاړي، چې بیا خپل غلیکوال مجبور ده چې هغه د لوستون کې د ذهن یو یو پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم چې تاسو ډیره غټه هغه به فرق بینه یی دغه ناول.
احمد صاحب، د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه د تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري، فرزن ځینی نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوسی چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي. دغه سي ځینی نور تخنیکی معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ته، فرزن قضا په ارتباط باندې
تونه واز ده پر ناول کې هغه پولیسي نه ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم سي نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لاندک سي ناول ولیکم، زه به ځان پوکم دغه په رواجونو باندې، دغه په داسې بلته څه تیری یا تل خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خوینو عادتونو پورې ناول کفاره برخه کې معلومات ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي نه ولې کې طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنايي قوانینو څخه لغه اصول څخه دغه ټول نه خبره. مثال خبرې زي مثال در کولای شم که دا سي د غلا یو قضيای او لیکوال معلومات نه لري، ډیر عادي قضيای هغه فرزند دغه د بان موده یا د محکمه پریکړه لاس کله 15 کله شل کله ولې کې او دای خبرونه لري، نو طبيعي خبره ده چې دغه معلومات نیمګړي دي، هغه ولستون کوي باور نه پکې. هر برخه کې کغه جنايي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول دي کې لمړنۍ شرط ده چې معلومات ترلاسه کړي. ما فرضاً دی غزان سیم نه ول کې هغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجرات نه دي، نو زه تر ایران پورې هم د غیر قانوني تللم، هغه خاطر نه وملای خو د ماغه کریکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا ترغه ورا خواتلل، نو زه مجبور اوسم چې دا پولیسي موضوع نه و، خو زه هم دغه قچک موضوع و مال ډیرو دغه کسانو سره خبري وکړې چې غوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرت نه کړی و، یا فرضاً ته تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي هغه خپل یو وخت انساني قچک کاو، نو د موضوع لپاره د موضوع دی پیدا لپاره ضروری ده چې هغه پولیس نه ولنو کې چې په نور نه ولنو کې یو څوک غلي کول بد معلومات ولري.
دا ناول چې تاسو ژباړلې د معجزې تیغه، په دې کې د پیښې په حساب باندې یو څه راته وایسته، دا هم راته وایسته چې که دغه سي کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل سي چې یو څه د منلو وړ فرزن مخته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی سو. په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل سي او عام ولیکل سي؟
دا ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسې کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې، دا ناول کې لیکنی. هلته دغه جزیره دا ډېر داسې ګڼمیشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسیدونکي لري، هغه کې یو وحشت خپور سي، اته دیرش مړي هلته اوسي، خو هیڅوک خبر نه، ته پولیس هم خبر نه، دغه جزیره اوسیدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومیږي، دی غواړي چې یو دغه بند ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړي څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم هم دغسې د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږه یي او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي، عمومي موضوع یې همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې که خبرې وکړو څه ډول ناولونه وژباړل سي؟ تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، هغوی یو څه ورنزده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایت کار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي، جنایت کوي، یعنې که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنې وصلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهیږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کیږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ دي، د پوهیدو وړ دي. او که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا څه تشریح ته ضرورت ده؟ بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغس ترسیم کې چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه لیدلی مثلا شاید ځینې وسایل هغه یې نه لیدلی، خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده، خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغس ناولونه دغس لنډ کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هیڅ ګټه نه شو اخیستلی. لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اول یې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې آیا دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفیده او ګټوه ده. وروسته له هغې بیا ژباړم دغه وروستی دغه د معجزې تیږه. په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي، او بالاخره هغه حق بریالی ده. یو څه هڅې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې ده دغه ناول هغه هڅې کوي زحمت باسي. دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، پخپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د دغسې په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیاب شي. یعنې په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل. یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو ده ته مې د شعرونو وویل. ما ویل ما داسې وکړه دا یو څو شعرونه راته وژباړه. خو خیر، یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو. دریم شعر یې چې راته وژباړه حیران پاتې شوم. یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې، بیا هغه چېرته کچالو مچالو خرڅول، بیا څه کومه قصه وه، داسې یو شعر اخیستې وو. نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې. کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه. څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا هم له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول په حیسه کې څه درته وویل، د ژباړې په حیسه کې څه ویل، خوښ کړی ده دوستان؟
دېنه ولا چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي. خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل او خوښ شو. یوه شته زه متوجه شوم، ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوي ځواني کې فرزان کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده، دغه چاس تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی، دا خپله نوي ځوانان ول، تنکي ځوانان ول، نو د دوی خوښ شو. حتی ما په هغه کتاب کې مې لیکلي و، مال کېدای شي که د لوستونکو دغه خوښ شي، کېدای شي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي. نو د دوی ډېر خوښ شو، ډېر تشویق کړم، او همدغه خبره یې کوله. یوه خبره ده، اوس دغه د دې افغانانو دغه دغه پوهه لوړه شوې ده، مطالعې مینه وال ډېر دي. مثال خوسته یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنایي ناولونه یا نهشته یا ډېر کم دي، پولیس ناولونه. نو هغه همدغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخته وژباړي. اندې خلکو الاقل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناولونو سره
په دې هیله چې نور هم وژباړې، او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده.
بالکل تاسو سره موافق یم، خواره برخه خواره ده، خو دا برخه بیخي خواره ده.
خدای مو خوشحال لرم،
تاسو هم ډېره مننه.